اوردن خو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په رښتۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هيله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه د ورځې 15 بجې نن د نهه سه شنبه ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې د یم نیټه ده په دې غړي کې وړو به تاسو خبرونه دروړو له هغه وروسته یو شمېر رپورټونه لرو په رښتۍ نیمه کې به تاسو د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالې هم دروړو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
پاکستان وایي که افغان طالبان او حکومت غواړي نو دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هله رول لوبولی شي. د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکو ادارې په رسنیو غږ کړی چې د غیر قانون اعلان شوو ډلو راپورونه نه خپروي او په روسیه کې د یو بس تاوړېدو پیښه کې 8 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرنو سرټکی مو اوریدل پام کړی پوره خبرنو ته. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې رسنوي ته وویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د سرتاج عزیز په تازه څرګندونو سره ډول تبصره نه ده کړې خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته به ورسره داوي چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دی لاس واخلي. پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو وژو. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغلو. پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې چې وروسته یې د ډېره اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه. تر دې ګړی چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. محمد زمان د قبایلي خبریالانو د ټولنې غړی هم و. پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای ښودل کېږي. د باجوړ ایجنسی امنیتی چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي. نوموړی د سالارزو ملک او سواد ته دروخت افضل خان لاله د فتحې لپاره روانو چې موټر په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین وروخوت. د دغه 15 کلن ملک د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمو کې سلګونه قومي مشران په ورته ډول وژل شوي دي. د پاکستان دولتي او غیر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لږ تر لږه 10 مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه د ستنېدو پر مهال په لاهور هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه ځکه چې فني خرابي پکې رامنځته شوې وه. په دغه الوتکه کې 100 تنه مسافر سپاره وو. بل پلو د پاکستان د هوایي ادارې لخوا ویل شوي چې د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکو ادارې پیمرا په پاکستانی ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ کړی چې د دوه ویا غیر قانونه پیژندل شو تنظیمونو په اړه د راپورونه نه خپروي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. نوموړې ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شو ډلو یو فهرست هم خپور کړ چې د نورو تنظیمونو ترڅنګ پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم خودل شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قسمیار نن مشال رادیو سره خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای شي چې د سولې خبرې ترې له خنډ سره مخامخ کړي.
این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه مصالحه ملی صورت بگیره باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بتن
لدی سر دستون جوړیږي چې د وی ډلې سره چې د سولې خبري وشي او دزبندی وشي بل ډله جنگ ته دوام ورکوي. دا دایمي سولې ته تاوان رسوي. راپور نو وای چې یو شمیر وسلوال طالبان د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور څخه جلا شوی خپل ځانته د مولا محمد رسول اخون په نوم نوی مشر ټاکل دی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکي او ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. په دغه غونډه کې د چین د ولسمشر لومړي مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو ښو اړیکو یادونه وکړه. ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. بیگانه وخت ته په روسیه کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. په دغه بس کې د ارمینیا اتباع سپاره وو. د روسیې په ټوله سیمه کې چارواکي وایي بس د ارمینیا سرخار یریوان ته روان و او 950 کسان پکې سپاره وو چې تیره شپه ناوخته د حادثې سره مخ شو. د پولیسو لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي ښایي د بس د حادثې لامل دا وي چې ډرایور ویده شوی و او یا هم په بس کې څه تخنیکي ستونزه رامخته شوې وه چې له کبله موټر د ډرایور له واکه ووت. د تولا د کورنیو چارو د وزارت ویان اندری فیاتسوف وایي پولیس د بس د دواړو ډرایورانو څخه پوښتنې ګروېګنې کوي او د ترافیکي سرغړونو تحقیقات هم روان دي. نوموړی همدارنګه وایي چې د یو شمېر مسافرو وضع د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کوي او هغوی ته یې باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدو نه پس نوموړي په دوشنبه کې نن ټینګار وکړ چې امریکا به د پولو د خوندیتوب په موخه د تاجکستان او نورو هیوادونو سره کار کولو ته ژمنه پاتې شي. په پام کې ده چې وروسته به جان کیری د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیگ بیردی محمدوف سره وګوري او منځنۍ آسیا ته خپل سفر به راټول کړي. نوموړی چې دوه کاله وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا یې منځنۍ آسیا ته لومړنی سفر دی. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه خرڅول کیږي او په 1.55 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه. یو درهم په 28.60 روپیه خرڅول کیږي او په 28.50 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپیه او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.20 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 22 او 10 وي.
توا زموږ خبريال رابع اکرم خان چې تاسو ته اسلام آباد د موسم حال او د کرنسي بایو پاړه ریپورت درکو او په دې غړي کې بوري
پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې څومره رول لوبولې شي هړی یو خارپو وای.
پاکستان او دلیکم شته طالبانو سره او څنګه سره ته هم شته. زه فکر نه کوم چې دا افغان طالبان باندې پاکستان اړه خبره مني او مسله هم یو لار ده چې مذاکرات وکول غواړي.
د باجوړ جنسي په لور پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي مرستې نه دی ورسېدلې او له بيماري سره هم مخ شوې دي. د پاکستان حکومت او نشریات ادارو ته امر کړی چې ناقانونه ګرځول شو ډالو ته په خپلو خپرونو کې لزی ورکولو ډډه وکړي. او نن د وامي نشل ګوند وفات شوی مشر افضل خان لاله لپاره قرآن خوانی او اجتماعي دوا شوی. په دې موخه د یاد ګوند یو مشر ویلي
زما دا خیال نه چې عبدل خان لاله په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی او دا زموږ ذمہواري جوړیږي دا موږ چې دلته کم خلک مشته ناشو ژوندي ناشو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیږدو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اردوونکو زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په امنیتي او خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعہ امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي په کار چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې د پاکستان حکومت څومره رول لوبولی شي په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله دا رپورټ ورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د مذاکراتي عمل یو فریق افغانستان دی او بل طالبان، نو دواړو ډلو لا مذاکرات کامیابولو لپاره ماحول خ جوړول پکار دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو کارپور رحیم الله یوسف زین ته پوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کړي.
پاکستان طالبانو سره افغان طالبان بڑے پاکستان آ رہا خبر منی ہو آخر ہو جگہ مسئلے ہم یہ والا مذاکرات بقول واڑی فکر کو مچے دا فیصلے بوس قول واڑی افغانستان کے مسئلے و دوی سنگا حل اباسی خبر دلارے دا ممکن دی او کنا دی با آج تک جنگ بکی اور نور بات تک بردنا کی گی اور نور بات تک رور وجن کی گی
دا ذکر دا چی دا تیری میاشت پا لسم انیٹا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولو ته تیار دي. په جواب کې خبریال او افغان چارو نظر لرون کے ہارون رشید وائی چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې ځنې شرطونه یې خودی دي ترڅو چې پاکستان هغه پورا نکړي نو افغان حکومت غنی چې د مذاکراتو څخه فائدہ نشته.
غټه خبر هم دغه ده چې پاکستان کې طالبان او د حقانی نت ورک چې کم غړي ګرځي را ګرځي او دلته اجلاس نه کوي او چې سو پورې هغه خلاف څه کاروایی پاکستان سکیورټی فورسز نه کوي نو هغه پورې دا مذاکرات سمانی نه لري. زما په خیال سو پورې چې حقانی نت ورک خلاف څه پاکستان یا خو صحیح یقین دهنی کابل تور نه کی او یا څه کاروایو نه کی نو دا خبره ترې چې دی زمانہ دی خیال چې پرمختګ به پکې وشي.
د یادونې دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ډومبه پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوه وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردونکو د خبر پختونخوا په چترال، گلگت، بلدستان او شانګله کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د زلزلې د متاثرینو په مشکلاتو کې زیاتوالی کړی دی. په دغو سیمو کې مرستندویه کارکوونکي هم وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې د دوی کار متاثره کېدی شي. بلخ ولا قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی دروي چې حکومت به متاثرون ته د مرستو رسولو لپاره د الوتکو انا هم کار اخلي. پړې نور تفصيل له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان نه کوي.
په چترال ضلع او گلگت بلتستان کې د بارانونو او واوره ورېدو له کبله لارې بندې شوې چې د زلزلې متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. د چترال ضلع یو امدادي غړي لیوک رحمت مشالیډیو ته د لړکې اویل چې واوره ورېدو له وجې لواري ټنل بند شوې ده او مسافران او ګاډي په ځای ولاړ دي. د زیاده کړه چې حکومت او مرستندویو ادارو لخوا د زلزلې متاثرینو سره امداد روان دي خو د موسم بدلون له وجې لرې پرتو سیمو کې امدادي هلې ځلې د مشکلاتو ښکار دي. د په وینا چې یخ موسم لپاره په چترال ضلع کې طبی سہولیات ہم نہ کافی دی دیوائی
کیلاش ویلی سے برفباری کے بعد جو راستہ ٹیمپرری اوپن کیا گیا تھا
پر کیلاش سیما کے واور ورے دو نہ پس چ کملارا پر ارضی توگا کلاو کڑے شوی دا نو ہا خطرناک دا او اس با نور واورا او باران نہ ہم کیگی نو متاثرین تا راشن او امداد رسولو کے مشکلات نور ہم سیوا کے دیشی او لارے بیاد بندی دو ویرا موجود دا د ضلع انتظامی لخوا ویلی شوی دی چ خوراکونه د مخ کی نزان سره کی دی نو دا خود مسئلے حل نہ دی باید چ لارے ہواری کڑے شی چ سامانونه لری پرتو سیمو تا ورسول شي.
بلخ گلگت بلتستان کې هم د واوري ورېدو سلسله شروع شوې ده. د سلسلې نه زیاتې متاثره ضلع شانګله کې هم د بارانونو لړۍ پیل شوې ده. هم دې لړ کې د یادې سلسلې یو مقامي خبريال فصل ربي وای چې په شانګله کې داسې خلک چې اغي په غرونو کې اوسېږي ورته تر اوسه پورې لا امداد نه دی رسیدلی. د په وینا چې شانګله کې یخوالې په زیاتې دودې او د غرونو اوسېدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته امداد ورسول شي او ماشومان د یخ موسم د اثراتو نه بچ کړي شي.
شانګله یو غریب علاقه ده او دلته ډېر خلک د غرونو په سرونو کې پاتې کیږي بلکې زه به دا وایم چې 75% خلک چې دي هغه د غرونو په سرونو کې آباد دي. کومه زلزله چې راغلې ده حالیا هغه چې کوم نقصان کړی دی د هغې د وجې نه اوس هم داسې علاقې دي د شنګې د غرونو په سرونو کې چې هغې ته لا تر اوسه پورې نه امداد رسېدلی دی نه ټینټ رسېدلی دی ځکه چې د هغې کوم کورونه چې دي هغه خو غورځېدلي دي او اوس پکې کوم د شنګل کې چې د بارانونو کومه لړۍ شروع شوې ده نو د هغې د وجې نه خلک د نور مشکل سره مخ شوي دي.
د زلزلې نه متاثره علاقو کې امدادي هلو ځلو په اړه د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویان احمد کمال تسلیموي چې ځینې علاقو پورې د حکومت رسایي نه ده ممکنه شوې. د زیاده کړه چې د خراب موسم یا مشکل لارو په صورت کې مونږ د الوتکو په ذریعه امداد رسو.
ګوري موږ سره 3 C-130 جازونه او 8 هیلیکاپټرې دي چې پکې د دین علاوه د داخله چارو وزارت 4 هیلیکاپټرې هم شامل دي. نو د ځمکني امداد نه علاوه زموږ فضايي امداد هم روان دي او هغه لري پروتو سیمو ته چې زموږ د ډلو رسایي ممکنه نه وي نو هغه موږ په دې ذریعہ کوو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په وینا چې د موسمیاتو محکمې په دې اونۍ کې د نورو بارانونو او د واورې ورېدو پیشنګوئي کړې ده او په دې لړ کې متعلقه محکمو ته ضروري اقدامات اوچتولو په اړه ہدایت هم جاری کړی دی.
اردونکو د شپږم اکتوبر زلزلې نه یوازې د پاکستان بندوبستي سیمې بلکې قبایلي سیمې هم ځپلې دي. زو باجوړ جنسۍ ته د باجوړ جنسۍ په لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. بلخوا د سیمې ډاکټران وایي چې د کورونو د ړنګېدو وروسته د سخت یخنۍ او همداراز د ناقصه خوراک له وجې ماشومان او مېرمنې په خاصه توګه د بیماریو سره مخ شوې دي. که څه هم د سیمې خلک تور لګوي چې د حکومت لخوا د مرستو پیسې ملکانانو خپلو جیبونو ته چولې دي خو لا هم ملکانانو پر دې اړه څه دی ویلي. تفصیل د شنواز ترغزي په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلې وای چې حکومت ته هغوی لپاره راغلي امدادونه د سیمې ملکانانو لور کوي خو دغه ملکانان په هغوی نه تقسیموي. دوی وای چې د زلزلې نو وروسته تر دې دمه پورې د هغوی سره هیڅ رقم راستي نه دي شوي. د بانډګي عثمان خیلو سیمې عمر رحمان مشال ریډیو ته وویل
زما خپل کوم دیوالونه مغردي دي ډېر مې خراب شوی دا هغه مغردي دي. کوم مطلب دې ته پورې چې کوم دی نو دغه نږدې ګاونډیان چې علاوالدین دی هغه ته یو ټینټ ورکړی دی او دغه عبدالمتین هغه ته یو ټینټ ورکړی دی او دغه نور خلک ته اوسه پورې امدادي سامان
نه ملاو. ګلاب جان دلسوز د غټي درې سلارزو وسیدونکې دی او هغه وای چې ماشومان د کورونو د رنګیدو یا د کوټې د شلیدو وروسته په ډاګه شپې کوي. یخنی ده او موسم د بارانونو هم دی نو ډیر د مشکل سره مخ دي.
مطلب نه تعاون نه کوي مطلب دا چې زموږ درې د خپل کور یو شهر نه ور کړو نو دا چاته وګور ور کړم څنګه را دي کوم چې سیاسي کسانو نه کوم دی پارټي والا او نه سرکاري کسانو من تر اوسه یو شهر نه ملاو
کوي او د یخنی له وجې او یا بیا په وخت امدادونو لکه خیمه خوراک او د طبي سہولتونو د نشوالي له وجې د خلک بیمار ران شي ودی کڅنګ. ډاکټر عمر وزیر مامون وای
یرهږي هغه ته لوز موسم دایری او د سینو چست کنټیکشن ډیر زیات دي او خلک ته ذهني مسلې هم ډیره پیدا شوې دي چونکی د زلزلې د سیاست او د ډیره ایره تر هغه دروسته پورې هغه چې موجود ده که مامولین چې یو کوي هغه دی او د کاون تر له دا مخکې
حکومت امدادونه لا هم غریب هغه ولسله چې زلزلې وهلې دي ورته نه دی ملاو شوی. ماس خان یو ځای خبريال دي او هغه د بیلابیل سیمو دورې کړي.
خلک ډیر زیات په مشکل کې دي نن هم د باران اندازم د باران چویندې په سهار کې او جن خلکو ته ډیر زیات د مشکلاتو مخه ده چې دغه کم فندونه راځي هغه صرف او صرف ملکانو ته ورکړې کیږي او ملکان یې بیا نور خلکو باندې نه تخصیمای.
پروند پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم باجوړ ته تللو خو دغه ولس لپاره له وړاندې نه اعلان شوی امدادونو نه علاوه کوم نو اعلان نه دی کړی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اردوونکو د پاکستان حکومت نشراتی ادارو ته خبرداري ورکړې چې د قانونو تنظیمونو اشتهارات دی نه چلوي او د حقوقي وناګانی او پروګرامونو دی نه خبروي. په خبرداري کې دا هم ویل شوی چې یوې ادارې له حکومتي حکومت سرغړونه وکړه نو پر ضد به سخته کاروایی کیږي. تفصیل د سراج الدین په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د ګل پورز پیمرا یا پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي د پاکستان ټول ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته حکم جاری کړی چې دوه یا ناقانونه ګرځولې شو ډلو ته د کوریج نه ورکوي، چې پکې جماعت الدعوه، فلاح انسانیت فاونډیشن او لشکر طیبه په ګډون نور داسې تنظیمونه شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیمرا یو چارواکي وویل چې پیمرا ټولو ټي وي او اف ام ریډیو سټیشنونو ته ویلي دي چې هغوی د یادو ناقانونه ګرځولې شو ډلو لخوا د چندی راغونډولو لپاره د اشتخار خپرولونه ډډه وکړي، او له دې سره سره د پیمرا ترمیمی آرډیننس کال 2001 د سیکشن 22 مطابق یو نشریاتي اداره هغه پروګرامونه نشي نشرولې چې پکې د کرکې خورېدو یاروي او امنیت ته تری زیان رسي. د نوموړي په وینا کې کومې ادارې د پیمرا په دې حکم عمل ونکړو نو د هغې ادارې د لایسنس ختمولو سره سره به ورته سزا هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د پیمرا په دې فیصله باندې په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کارانو نه وپوښتل نو ریټایرډ کرنل خالد منیر وی چې د جون په هر سانګ کې د فاندینګ یعنی پیسو ضرورت وی او په پاکستان کې په مختلفو طریقو چاندی راغونډيږي، نو د پیمرا دا فیصله د خو بای چې لدی سره سره د فاندینګ په نورو لارو هم نظر وساتل شي.
فوج دے کا دہشتگرد ہے، ہر چاہتا ٹوپکم پکار دے، وسلم پکار دے، کالتوسم پکار دے، نہ فنڈنگ نہ بغیر خگور اسم نہ کیجی، اگر نہ بغیر فنڈنگ نہ بغیر ہو جنگ نہ کیجی، وہ چھے فنڈنگ ورطا ادرا وائی نو ڈیر فرق پپرے وزی، خدا حکومت چنن سبا گرد کنا چھے دا فارن فنڈنگ ہم راروان دے مور ملکنو نا مدرسو تا رازی دا ہو تا رازی، خدا مش خلق چھے بغیر تا پوسا مدرسی تا فنڈ ویر کو صدقہ کو چھے قربانیو کو نو دے اگر سرمن بغیر تا پوسا چھے مدرسہ
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دیو بل دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سے نذیر نہ تپوس وکڑو نہاگا اوے
خبر دادا چی پاکستان کی چھ سمر تنظیم دی او کم چلی گی دی فنڈنگ ہوکی گی، لیکن فنڈنگ کو مختلف طریقے بانی کی گی، یہ واغ طریقہ چی خیراتی حساب کتاب دے راگے ناراضی رحم خبر دادا چی کم دگا فوج سر تعلق لری آگا کسان ناگے بانی فنڈ بندا ول ڈیر ناممکن نہ خبر ادا دو نوٹیفیکیشن حد پوری کھو کے دے لیشی، لیکن ایکچولی دا غیر بند اول ډیر مشکل دی، نو صدا وے ما دا سوچ بدل اول پکار دی.
د پمرا په وینا چې دوی دا حکم د طرح غری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ور کړی دی چې مقصد یې د طرح غری مخنیوی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو نن د نه پرز په پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر ارواخاد عبدالخان لالا د روح د ثواب لپاره قران خاني او اجتماعي دوا شوې ده، چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سربېره نورو عالمانو او کارپوهانو هم ګډون کړی وو. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو
پادې محل دا عوامي نېشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک وویل چې د ګوند ټول مشران په سواد کې د عبدالخان لالا په درېمه کې ګډون کوي، خو بیا هم دوی د پېښور باچا خان مرکز کې عبدالخان لالا ته د پیرزوونې په توګه او د هغه د روح د ثواب لپاره د غونډه جوړه کړه.
زما دا خیال دی چې د عبدالخان لالا په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی، دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دیغه پیدا شوی دی، او دا زموږ ذمہواری جوړېږي چې دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناست یو ژوندي ناست یو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغی تقلید وکړو، دغی د مشتکل مزاجۍ تقلید وکړو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل پارټي صوبائی نائب صدر میرمن شاګفتہ ملک وویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي، اتفاق او خوشحالۍ خبره
یقینا چې د افضل خان لالا یو ډیر پښتون، یو ډیر د کام، د همیشه د قوم، د یووالي، د وحدت خبره کړې وه، او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلې ځلې وي نو هغه د دې پښتون کام د لر او بر یو افغان د پاره او د دغه ملي هغه چې کم زمونږو د یووالي خبره ونه هغه افضل خان لالا کوله.
د پښتون سن فیډریشن صوبائی صدر فخر علم خان د افضل خان لالا مرګ د ټول پښتون کام او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان وګڼلو.
دا خپل خورې غمنې د خپل علاقې غمنې د پښتون کام غمنې عبدالخان لالا دومره یو غیرتی سړی چې عبدالخان لالا خپل کور کلی خپل علاقه نه پرېخه بلکې عبدالخان لالا په خپل علاقه کې په هغه سخت وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو
افضلخان لالا چې تیر اتوار د پنډې په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارني ټاټوبه د سواد د روشخېل کې خورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان چوپړ به شک چوپړ
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اور دن خود مشال ډیو خبرونه تا غوښته زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډیر وخت پس په لزګونه سرکاري سکولونه فعال کړی دي. همدارز دوی داوا کوي چې کوم سکولونه د جګړو فوزی عملیاتو په وخت وسلوالو وران کړی وو د هغه په بیا جوړولو یې اهم لاس پورې کړی دی. خو دوی زیاتوي په سندستی توګه یې ځینې سکولونو ته خیمه ورکړې دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او باید چې حکومت دغه پوره کړي. تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولې دي. په دې هکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمر خیل د کا خیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه موږ کولاو که الحمدلله او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ موږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې جی او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نو موړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دا ویم چې 150 کلونه زموږ په باړه کې الوتي وو، په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو، کنه جزوي نقصان ورته رسېدلی او بهانو چې کوم دی ټوټلی ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی کنه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده په هغې باندې، مطلب مستقله نقشه ده چې NW لګیا دی جوړی، نو لګیا یو دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کوم پراپر ایډوسي چا سره هغوی ته لګیا اجازه ورکړو دغه سکولونه موږ د دې ریکنسټرکشن موږ شالو کو.
خو بیا باړې تاسو نه شوي خلک وای چې په ځینې سکولونو کې وس هم نیمګړتیا وشته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وای چې په سکول کې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو استرا اسټاپ کمای لري 403 مې موشمونه په دوه مشرونو نه کنټرول کیږي، دوه مشرونو ارتي خوغه اسټاپ برتي کو مونږ لا اسټاپ رو کو چې مونږ د موشمونه ته تعلیم کی په د لوکا کې ترقی خور شي.
او د بړې د زدکونکو اتحادیه یو مشر فواد پردی وای چې د بړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د بړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو په خیمه کې سټډنټ څنګه تعلیم حاصل کی نو چې دغه پر پراپر بلډینګ نه وي دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نه وي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې ته زیاتره به کورشوي خلک ستانه شوی دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اردن کو مشال ریډیو ته وګستې لګه شی بګې 15 بجې کیدون کې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې له غوې د خبرو لنډیز وو.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږدي. نوموړی ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ وکړ چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ډیر ځای نه ورکوي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. پولیس وایي نامعلوم وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کا روانو چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو. د باجوړ ایجنسی امنیتی چارواکی وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوی دي. نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناڅې تاړ شوی چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوی دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه او سل تنه مسافر پکې سپاره وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم لستونزو سره مخ کړي. د افغان طالبانو یو ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ. بیگانه وخته په روسیه کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه د ارمینیا سر خار ته روان وو او 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه او هغوی ته باور ورکړ چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن ده.
اوردن کو خبرونه مول مشال دی وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دیني مای کې هم ساسي لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال رپورټونه لرو. خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره قستی سیرا ظاهر ته وښه.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې وای ک سه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله زپلو په مرستو کې لګیا دي. خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله زپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې لکبل په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوې، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړي چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو کو کتل شي نو دا رستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ لوړاندې نه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي. او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حلو زلو سار پخپل کوي چې دې کې سکمې پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندي زغونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې سیاسي ویک سه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا خاکی شامل کړی شي. خو بل په لوزین قبایلی مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر وړاندې کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړ کړی شوی دی هغه ناکام دي.
نو باید چې لومړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریٹرز خبر ایجنس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارم پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او د هغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغانستان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په بوله هوښوي چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی اشنبی ورځې په بلدیاتی ټاکنو کې رائے واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یو ریفرندم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته شي. د شنبې ورځې د بلدیاتی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 211، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرې د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نورو یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډي سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلي موږ د ډي سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د دورې پر مهال د ترګری د مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو زلو ستاینه کړې خو ویل دي چې د ترګری موجودیت باید پر میډیا او سیاسي مخالفینو د تشدد استعمال لپاره یو پلمه جوړ نشي. بلخوا د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نوموړي سره د لیدلو پر مهال له امریکا سره تجارتي اړیکې ضرور بللې دي. د مشال د خبر مرکزي څنګ رپورټ مهمې برخې له مليحه امیرزاده اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې خو خبرداری ورکړې چې د ترهګری ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ اسیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخنیولو په لړ کې داغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. تر هغې وروسته د نومبر په دویمه نیټه د استانه په نظر بایوف پوهنتون کې له زده کوونکو سره د خبرو په وخت کیری وویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نه کړي. نوموړي وویل چې په دې پوهېدل پکار دي چې د ترهګرۍ موجودیت انتظامیې ته په لاس دا اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کیری د کوم ریاست نوم وانه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړي دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړی دی، په اپریل کې په 15 ځل صدارتي انتخاباتو وګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظر بایوف د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایی کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالو نه په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو کابل ته، په کابل کې د فرانس پیروای د هواد چمتو دي سو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له مشال سره په ځانګړي مرکه کې ویل فرانس اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. خاغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. تفصیل د قسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاتم ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2014 کال وروسته هم د قاتم ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
contribute. دوی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاتم لاتړ ماموریت تر 2014 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړي ویل چې اوس هم فرانسه د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2000 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شاغلی مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د همکارۍ ته تړون لمخې هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ. هغه تړون چې تر راتلونکو 40 کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ غوښتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. شغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپل پښو نه دی درېدلی او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړینه ده څو له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان هم دا راستنګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون پړه د دې ملک ته سپریم کورټ د غبرګون پړه بحث شوه دی. مقاله لیکي چې سپریم کورټ له ناموس رسالت سره د تړلې ممتاز قادری په مقدمه کې یو زړور پریکړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسی انصاف نظام له ترګرۍ سره تړلې مقدمه پر مخ یوسي. تفصیل د بوروال کاکړ نورو.
د پاکستان ډان روزپانی د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلي چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و، د مقالې لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړي. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوی د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس اسیف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یادو سو پښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفا څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموس رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډیره پیچلې شودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړه ډیره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمې په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پرې کړی وو، خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی او چې ولې د آسیا بیبي په حق کې ژغ پورته کړی وو. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا وچاته د ناموسي رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کره تورونو پر اساس بل سړی وژلای سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
مشاله ډیو خبرونه ته اوغوګستی اوردونکو. په بلوچستان صوبه کې د خبريالانو د اتحادیه مشران وایي د دغه صوبي په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې نن هم خبريالان آزاد نه دي او هغوی په آزادۍ سره خبريالي نشي کولای. تفصیل زموږ د همکار خدایندو ناصر په دې رپورت کې.
په کوټه کې د دوشنبه په مازیګر د خبريالۍ د نړیوالې ورځې په هیڅ دغه صوبې د خبريالانو د اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یو احتجاجي غونډه شوی او د خبريالانو د قاتلانو د نیولو او هم په دغه صوبه کې د خبريالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. غانو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د تحفظ شعارونه ورکول غوښتنه کوله چې د دوی د وژل سبيو خبريالانو قاتلین دی ونیول سي او له قانون سره سم سزا دی ورکول سي. د صوبي د خبريالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبريالانو تر قرباني ورسته نن هم په بلوچستان کې خبريالان آزاد نه دي او لری پروتو سیمو څخه یوازې د جیبي خوا خبر ناراضي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبريالان دا تصور هم نسی کولای چې یو خبر دی ولېږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا 40 خبريالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې روسیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبريالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبريالانو نیول سوي قاتلین په یو پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نمشال ډیو خبرونه ته غوږ استې اوریدونکو د خبر پختونخوا مردان ضلع بای خان سیمه د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګراکول د شپږم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوه او دوه کوټې پری وتی دي. ځایي خلک تور لګوي چې د سکول د ودانۍ لپاره فند سم نو استعمال شوی او پکې ناقص مواد کارول شوی وو، نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړی دی. په تفصیل د مردان نازوبوک خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یو د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکول هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې سو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې کبله دواړه راپریوتي او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب ورکړ کولونه انکار وکړو. د استادانو مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و، خو د دې سکول استاد هر څه پخپل کړي تر دې چې د دې لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس پورې موږ نه خبر یو نه د دې پیسو نه، موږ په سکول هم بند کړو. په دې کې غلا شوی ده، ان لیګل میټیریل پکې لګېدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړه، هغه د پخپل سر کړی ده. دلته ما یو دوه چې ساین کړي سټارټینګ کې، څنګه چې کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې پخپل ساين کړي، زما ساين زما چې لګه فیک ساين کړي، نور چم لګا سي د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړی طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو، خو دا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مس پخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي. دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزله کې. د وی خبرې کتر اغله دي مسه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي، خو دردغه پورې لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کېدی چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوې دي، تر لنټر پورې رسیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم اس کم دی کې 15 منه سیخ لګېدو، چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری، نو د دې چې کم دی خبر ورکړی دی، هغه خبر دی درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کیناستو، هغه کمره مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې، چونکه هغه دی غلطه جوړه کړې ده، هغه بدی بیا جوړي. هغه درخواست چې غدې لګلې پاغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دي، هټ ټیچر خپل دغه ساين کړي ری، او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ری.
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي، نو هغه ته به سزا ورکول کیږي. ولی اول به د ودانیو پوهان ګوري
ناقص میټیریل خدای غو په انکوایري وکړي، چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه، دا خو ټیکنیکلی به دا خو ګوري انکوایري به پیو کو کفر ست ناقص میټیریل استعمال کړي، چې هغه چا کړی دا خلاف ریکشن غشتل کیږي. او مطلب چې ټیکنیکل خلک یې ګوري کنه، مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر دي یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی، نو دا غي خلاف به ریکشن واخلو.
دا یادونې ول چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي سملای غړی ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنه او د انسان قدر ته کتنه شوې ده، چې تفصیل یې د فرح چنواری په دې رپورت کې اورو چې په یو سندره پیل کې.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم، د تقدیر سره تدبیر کولین شم. خدایا دایې
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تدے قدر بستر کا قتل پکار دی
ہس رنگ جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند د مسلسل حرکت نامه ده
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې ده په ژوند کې چې کوم د حرکت ته ژوند ته وګوره ژوند څه ده همه کار ده همه کار ده هغه ژوند په مرګ حساب ده په دنیا کې چې بیکار ده چرته چې حرکت ته ژوند ده چرته چې حرکت نشته ده ژوند جمود مونته ده همدغه د حمزه بابا پیغام ده چې ژوند د ځان لپاره نه د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دي په کائناتو کې
د خیبر سیمې او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ڈی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي
نو یقیناً چې دا یو ښه اضافه ده یقیناً چې د مکلی سره وي یو خو ده چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوی نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ڈی کولی شي داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي
جوړ پشپا لک شبنم را پسې جاړې پس هر کې د ګل غوندې خندان
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاق او تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغې فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا
ادر کو هم دې سره د مچل د نور زین اسا ته خبرونه پای تر سیږي او اخري شی به د نور زې چې لنجیبا میرا روستی لن خبرونه ورو
پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې در وسترلو لپاره هله رول لوبول شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو تر ته غاړه کیږي نو موړی ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځندیدلې خبرې بیا پیل شي د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستانی ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ کړی چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ځای نه ورکوي په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي پولیس وایي نامعلومو وسله والو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو وژلی محمد زمان په نوم د خبریال نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلی دی چې وروسته یې د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه د باجوړ ایجنسي امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي نوموړی د سالارزو ملک کو سوات ته دروخت خان افضل خان لاله د فتحې لپاره روان و چې موټر یې په بلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین ور وخوت نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یوه الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشحاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی بیگانه وخته په روسیه کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه ارمینیا ته روان و، 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کړې او هغوی ته یې باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
روسی لړ خبرونه مو واردل. هم دې سره د مشال لیو د نورو ځینې ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ور بیا د مشال لیو خبرونه پیلېږي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا اسرائیل عموما او د مشال لیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا په وخت